بیا هم غواړی ولولی د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. خو له دې مخکې دوه راپورونه راخلو. د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا څرګندونې پرون د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا په مهال وکړې. د هغه د څرګندونو نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي، تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکن دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپل 80 کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا د کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسله والا ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند د مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان د څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
و امر ده چې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. کابل تل اسلام آباد تورن کړی دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو طالبانو ملاتړ کوي او دغه راز په خپله خاوره کې د سخت دریزو او د تروریستي ډلو د کمپونو په بندولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر نن د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي نړیوال سرمشریزي په حاشیه کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري. ټاکل شوی افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره هم د افغانستان سیمې او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. او اوس د افغانستان بل ګاونډي ایران ته مخه کوي. پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره یو شمېر اروپایي شرکتونه په هغه هیواد کې د پانګونې لپاره چمتووالی لري. ویل کېږي هغه شرکتونه چې دا اقدام کوي لا هم پر ایران د پاتې بندیزونو له اړخه یو څه اندېښمن دي. امریکا پر ایران ټول بندیزونه نه دي لرې کړي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
ایران تر سعودي عربستان وروسته د منځنی ختیځ او شمالي افریقا په سطحه دوهم لوی اقتصاد لرونکی او د نفوس لرخه په دې سیمه کې تر مصر وروسته دوهم هیواد دی. د هغو بندیزونو له کبله چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګول شوي وه، د دغه هیواد ډیری بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري. یو شمیر اروپایي شرکتونو د نړیوالو بندیزونو تر ختمېدو وروسته په ایران کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی. اروپا او امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ ډیری هغه بندیزونه له ایران لرې کړي چې د ایران او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې مخه یې ډپ کړې وه. لا هم ځینې بندیزونه پر خپل ځای دي چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په لیکنه شایي هغه شرکتونه له خطرونو سره مخامخ کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ لپاره مخته کیږي. موټر جوړونه یو لاغو برخو ده چې په ایران کې به جدي پاملرنه ورته وسي. د بندیزونو تر لګېدو د مخه ایران د فرانسوي پیژو موټرو یو لوی بازار و. د ډیملر ای جی په نوم د بار وړونکو موټرو جرمني شرکت لومړنی شرکت دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته یې له خپلو ایراني شریکانو سره د همکارۍ اعلان وکړ. دغه شرکت له 1953 کال څخه په ایران کې فعالیت درلود چې د بندیزونو له کبله یې چارې له 2010 څخه تر 2014 کال پورې وځنډېدلې. د جرمني د موټر جوړونې صنعت د فدراسیون مشر اولریخ ګریلو ویلي چې ایران د خپلو تولیدي بنسټونو عصري کولو ته اړتیا لري او زیاتوي چې دغه هیواد ته د صادراتو کچه چې اوس مهال د 2.6 میلیارد ډالر په ارزښت دی د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې به 2 برابره سي. بلخوا ایراني چارواکي هم په هغه هیواد کې د پانګونې د امکاناتو په اړه څرګندونې کوي. د ایران د ترانسپورت وزیر د شنبه په ورځ د هغه هیواد دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې د ایران دولت د اروپایي ایرباس طیاره جوړونکي شرکت څخه د 144 نوي الوتکو د رانیولو موافقه کړې ده. د ایرباس شرکت ویان سټیفن شفرات په محتاطانه ډول ویلي چې دغه شرکت د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره په نویو شرایطو د پرمختګ لارې ارزوي. د جرمني تر ټولو لوی بانک دوچ بانک چې په 2005 کال کې له ایران ووت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې به د ایران په اړه هیڅ ډول سوداګریزې اړیکې ونه لري. سره له دې چې ایران یو لوی سوداګریز بازار دی خو خپلې ستونزې هم لري. دغه هیواد د سوداګریزو اسانتیاو له اړخه د نړۍ د 190 هیوادونو په کتار کې 199 هیواد دی. دغه فهرست د نړیوال بانک لخوا ترتیب شوی چې په دغو هیوادونو کې د راکړې ورکړې په برخه کې د بیوروکراسۍ له کبله د خنډونو، مالیاتي سیستمونو او پڅو ټولنیزو خدماتو د ارزونې له مخې سنجول شوی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ونیز خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د اوریدونکو ستونزې راخستي. دا چې د ستونزې څه ده په خپل به یې له د څخه واورو.
زه محمد ابراهیم د لوګر ولایت محمد ازو لسوالی نزد د سر په تماس کیم. کوم زمنده ده کنه چې په دې اړه څه ودری نوي کې د ما د مزدوري پروانو مسار یا د یو مشکل سره مخامخ شو په جار سره او د سترګي بنای مې دغه انتجاس سره لاړل له وران تا ته مولا چیرې زما وکړه ولسوالی کې هغه ولسوالم چاپات ولا دولت هغه ولی ته ماري کړم اولی مو د خپل د سات مسات ور باندې وکړ بیا یې هغه ته ماري کړم د مایبین ریاست ته یې ریاست مایبین ته چې لاله مال ته رئیس مو ور سره دوا د ځان تری وړ په یو تا کې ناستو ځتی ما ته ویل چې سترګو کې په زخم نشته مو تن تیار سترګو کې زخم نشته بیا یو ډاکټر ورته ویل چې بس باید فزیکی معاینات وشي معاینات چې وشو رئیس ته ویل چې رئیس دغه له کوم خپل ویني ویل بالکل خو زه وینم ولا ډېرې ژړم را باندې پاتو ځکه چې ول چې دا خو سترګې زخم نه لري دا به نور شفاخانه ته مړي کی هلته یو استلام یې ما ته راکو چې دا ته به نور شفاخانه ته لاړ شي چې تاسو ماشين کې ته وایي یا نور شفاخانه ته لاړ مال ته ډاکټر راته ویل چې سترګې خو زخم نشته مو چې سترګې کې زخم نشته وایي نو څنګه نه وشته کوم مال چې خو ته معاینه کوي دومره پر مخلي وسایل مخته نه شته چې دا معاینات یو کوتي راته وایي معلوم دا هیڅ نه ده خو دې طبيعي نشته کوم مال طبيعي ول نشته خو دا معاینات یو کله کته څنګه تاسو لیکلي خو دا غدا تیر هفته ورغلم تا ورغلم هغه پرواز را سره وایته چې هغه کوم اریزه و هغه د خپل اریزه مې لیکلی و هغه کوم کابل کې هغه د نور د شپخانی اسناد کم چلته ورکړ دا رانه کې خو تاسو نه جوړیږي ما څنګه ولې وایته طبيعي ځکه دا د جنگي د پاره جنگ کې خو تابي وي که جنگي وي خو دا مایوب خو یو رقم مایوب یو زه څه وکړم اوس زه دا غواړم چې ما سره کومک وشي ځکه چې کور کې بل داسې مثل نه لرم چې ما ته په یو 3000 روپۍ را وګټي والا که دغه دسې نه را وروستم وکړم په خدای دغه استفاد مې د 0-4000 روپۍ
سمه ده. انشاءالله موږ هڅه کوو چې ستاسې دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د ابراهیم ستونزمو د لوګر د والی لویان سلیم صالح سره شریک کړه. خاغلی صالح په اړه راته وویل
ولایت مقام د ټولو لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري د هرې ادارې سره هغه سره هغه د هغوی په خدمت کې دی. موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلور شمېره هم پاره کړې ده لکه چې ته کولای شي هر قسم ته خدمت وي خپله ستونزه ولایت مقام سره شریکه کړي. ولایت مقام سمدستي هغه ادارې ته مراجعه کوي او دغه ستونزه ورحلي مایبینو دغه ستونزه رښتیا هم دلته موږ یو کمیسیون ټاکلې دی. کله چې یو مایب راځي هغه مایبینو ریاست هغه ته فورمه ورکوي. فورمه د کېدو نه وروسته بیا د امنیت او جنایي داسې یو ګډ کمیسیون دی بیا هلته ځي. هغه دغه رښتیا هم دا څېړي چې آیا رښتیا هم دغه مایوب چې دی په جنگ کې لګېدلی دی کوم ځای کې لګېدلی دی مکمل دغه پروسه ته کوي. دغه پروسې ته کول څخه وروسته دی دته هغه کومه کتابچه چې ده هغه ورکول کېږي او دغه ورور څخه زموږ غوښتنه ده چې چېرته دا هم دا ستونزه ولري دا کولی شي ولایت مقام ته راشي. ولایت مقام به دغه ورور ستونزه بالکل جدي ونیسي. مایبین رئیس وره وغواړو مایبین دغه ته ورواستو دغه ستونزه انشاءالله موږ ورته هلو. خو د دې نه مواره هر هغه څوک چې ستونزه ولري دوی کولی شي نیغ په نیغه 3000 شمېرې ته زنګ وهي. دغه شمېره مستقیما ولایت مقام کې ده او هر مازدیګر دغه شمېرې ټول ستونزې او شکایتونه چې دي په خپله د ولایت والي دغه ستونزې په خپله باندې تعقیبوي او اړوند ادارې سره شریکوي. ډېر ستونزې دلته دي مختلفو ادارو نه هغوی نه شکایت لرلو مختلف سیاحت او معرفت نور ادارو څخه موږ هغه ستونزه چې ده همداسې موږ کېدای شي امنیتي ارګان ته هم ځینې وخت بعضې وخت شکایت ولري خو موږ دا ټول ټولې ستونزې چې دي په خپله باندې مو تعقیب کړي دي. هغه اړوند ادارې سره مو هم راغوښتې ده دلته نه پوښتنه کړې ده دغه مشکل په اړه باندې او دغه مشکل موږ حل کړی سات نه په لاته دا کولای شي ولایت مقام ته راشي او دغه اورو او دغه مشکل او خپل مایبینو رئیس سره دغه ستونزه شریکو ته په دغه کې مایبینو رئیس ګرامو پیژن شو بالکل دغه سره موږ خپل قانوني اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ور شامدې کې ربا نو ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتي
ازریف وی ګرک وی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا وا د دیونې خبرونه چې تاسو واورید هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو لمګ سره اړیکې ونیسي چې موږ د امدی خبرونه لاري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکې ونیسي او خپل ستونز را سره شریک کئ. موږ ستاسو ستونز ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسؤلو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونزو دا واري پاړه څوی داړي کشمیر امدا 0992390 بیا تکرارم 0992390 خاور از درته غواړم.
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه په کابل کې د بریتانیا له سفیر کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړې چې تاسو په مرته راړوم.
Thank you very much, ma'am, for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې موږ ته مو وخت راکړل سو په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د ورستۍ پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو. تاسو د افغانستان د سولې په تړه او د اسلام آباد غونډه څه ډول ارسوي؟ آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو چانس بللی سو؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process, but it's not assured.
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو شپر مختګ دی. زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټولو ګډون ضروری دی. افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه ودونه چې د سولې له بهیر ملاتړ کوي لکه موږ، امریکا، چین او ایران باید هڅه وکړي څو د سولې بهیر کړندې شي. دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی، بلی دی، دا به د افغانستان ثبات ته لاره هواره کړي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره له شی استراتیژي څخه کار اخیستی دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګاونډی دی. دا آسان اړیکې نه دي خو مهمې دي. مشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستي دي. هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونې او داسې نورو برخو لپاره مهم دي، هغه دا دي چې ټولو باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي. اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندلی وي او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي.
دا
اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو ویشل شوي دي. دې ته په کتو ویلی سو چې دا یو بریالی بهیر دی.
دا
چې سوله له ویشل شوي طالبانو سره اسانه ده که له یو ځای ډلې سره، دا هیڅوک نسي تحلیل کولی. زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ، نو له یو ځای او یا هم ویشل شویو ډلو سره به د کامیابه سولې مثالونه وګورئ. څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي کوم طالبان چې سوله غواړي، که د ملا منصور د ډلې وي یا هم رسول، فرق نه کوي. د سولې په پروسه کې له هغوی څخه هرکلی وسي. که طالبان د پاکستان له لارې یا مستقیمن له افغان حکومت سره د سولې په دوامداره بهیر کې ګډون کوي، مهمه یې دا ده چې تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي، افغان کډوال به خپلو هیوادونو ته راوګرځي، اقتصاد به وده وکړي او امنیت به تامین شي.
پخوانیو حالاتو ته په کتو څه فکر کوي؟ آیا دا ور به پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي؟
I think it's very important to look forward not backwards. You always have to take a few risks for peace. So very important to look forward.
زما په نظر بهتره ده چې راتلونکي ته پام وکړو، نه تیر وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومني. نو دا ډېر مهمه ده چې آیندې ته وکتل شي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بی ثبات افغانستان نه، بلکې یو با ثباته او امن افغانستان غواړي. یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي وي غواړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو، د هغه څه عملي کول دي چې ویل شوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یوه چوکاټ ته اړتیا لرو چې کرار کرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ، یعنې نړیواله ټولنه، ورڅخه څارنه کوو او دواړه، افغانستان او پاکستان، په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅوو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم ووایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یوه وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یوه مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسما د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه
کړي. To make it easy for Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. So apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې پاړه ده. په روستۍ کې تاسو اقدامات نه کوي او له څلور اړخیزه بهیر هم لري است. په داسې حال کې چې خلک او کارپوهان وایي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري او په وینا تاسو د سولې په بهیر کې پیاوړی رول درلودلی سي.
Influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good good relations with both Afghanistan and Pakistan, and we don't want to have to choose.
موش پدې فکر کې یو چې افغانستان او پاکستان دواړو سره شی اړیکې ولرو او نغ ورسته سره منځ یو انتخاب کړو. موش یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو او د برېټانیا صدر اعظم دولت او سما سفارت په لخپل وسې سره هر اقدام وکړي چې په سولې کې د افغانستان ملاتړ وکړي. موش په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو، خو په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو، دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي باید په ګډه د پرمختګ لپاره یوه لار پیدا کړي.
نو
په داسې حالت کې برېټانیا څه رول لوبولی شي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace
process, موږ د څلور اړخیزې غونډې غړي نه یو، خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه سي نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلی سو. له تخنیکي اړخه کولی سو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالی ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه سي. موږ هر ډول مرستې ته تیار
یو of the Afghan government to help them.
And one thing very important for Afghanistan. So now
یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري په روسي کې مسکو هم هڅې پیل کړي څو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل شي. په همدې حال کې ځینې راپورونه او اوازې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. تاسو په افغانستان کې د روسي لاسوهنه څه ډول ارزوي؟
Well, it's for Afghanistan to pick her partners, but I think anything that
دا د افغانستان مسولیت دی چې خپل شریکان انتخاب کړي، خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیې لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دې د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیه پر ځای وای دا کار مې نه کوي، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا څخه د ملاتړ پیشنهاد کوي، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیې سره هم مرسته کوي.
که روسیه په یو نه یو ډول بریالی سي او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش پر وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي، نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي؟ څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
One is the برخه کې دقیق وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسائل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیه باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هېوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي. دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یې یوه برخه ده. که څه هم افغانستان یې ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناک کار دی. یو ور بیا تکراروم چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو میز ته راوړل شي. که موږ د سولې یوه منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساسا په دغه هېواد کې د داعش د راتلو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري. نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای نو همداسې مې برداشت کوي.
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیه باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي؟
تپاته یا کسر شکنا او زب تپاته یا کسر شکنا
زبر تپاته یا کسر شکنه آئے